السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ټاکل شوې لکتر لګه دوه افغان میرمنې سباسي شنبه د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه معلومات ورکړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن څخه د هیواد په ځینو سیمو کې د درنو بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پرون پر خپله ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په پنجشیر، لوګر، میدان وردګو، غزنی، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، زابل، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې راغلي چې دا حالت به د زمري یا اسد تر لسمې پورې دوام وکړي. په تیرو دوو اونیو کې د سختو بارانونو، سیلیو او سیلونو په نتیجه کې لاویاو زیات کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې سخت بارانونه وشول او په نتیجه کې سیلونه راووتل چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته درانه انساني او مالی زیانونه واړول. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په هرات ولایت کې د طالبانو دوه جګپوري مشران په یوه برید کې وژلي دي. د ډلې په یوه بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د یکشنبې ورځې په سهار یې د اسلام کلا هرات د لوی لارې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرحدي کنډک د درستیزوال موټر په نښه کړ. په بیان کې راغلي چې په دې برید کې د څلورمې سرحدي لوا د اووم کنډک درستیزوال نثار احمد عمری او د دې کنډک د ټولي مرستیال حافظ احسان الله حقانی وژل شوی. خپلواک سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم دا خبر په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبان عموما د دې ادعاو په اړه تبصره نه کوي. ټاکل شوی چې د پاریس د المپیکي لوبو په دوام افغان جدوکار سمیم فیضزاده د خپل اتریشي سیال واچیدبور چاشویلی سره مخامخ شي. د لوبه سبا ماسپښین مهال په پام کې ده. ښاغلی فیضزاده د هغو شپږ افغان ورزشکارانو له ډلې دی چې د سګنی دوبي په المپیک لوبو کې ګډون کوي. له دې مخکې د شنبې په ورځ افغان بایسکل ځغلوونکي یولدوز هاشمي د څلور دیرسو لوبغاړو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړ. د یولدوز خور فریبا هاشمي به د یکشنبې په ورځ د بایسکل ځغلولو په یوه بله سیالي کې ګډون وکړي. په سګنی المپیک کې دریو ښځینه او دریو نارینه و افغان لوبغاړو ګډون کړی، خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغان ښځینه لوبغاړي په رسمیت نه پیژني. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د ښځو پر سپورت بندیز لګولی دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال په اعدامونو کې له یوې لنډې وقفې وروسته تېر اونۍ یو ځل بیا پر لسګونه کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی دی. په بهر کې ډیره د ایران د بشري حقونو د ډلو د راپورونو له مخې لږ تر لږه دیرش تنه بندیان چې د قتل او مخدره موادو د قاچاق په قضیو کې محکوم شوي وو، د چنګاښ له دیرشمې د زمري یا اسد تر شپږمې نیټې پورې په بېلابېلو زندانونو کې اعدام شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د اعدامونو په شمیر کې کموالی راغلی چې علت یې د ولسمشرۍ انتخابات ګڼل کیږي. د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پارلمان اصلاح غوښتونکي غړی مسعود پزشکیان بریالی شو او پرون یې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لخوا تر تایید وروسته رسما خپل کار پیل کړ. او د ترکیې پارلمان پرون د هغه قانون په اړه چې په دې هیواد کې د میلیونونو کوڅه ډبو سپیو د مخنیوي سپارښتنه کوي بحث پیل کړ. د دې قانون مخالفان وایي چې د دې قانون تطبیق به د خورا ډیرو سپیو د اسانه مرګ سبب شي. په ترکیه کې د لیونی سپی د مواردو زیاتېدو په خاص ډول حکومت اندېښمن کړی دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې بحث له پیلېدو مخکې وویل ترکیه له داسې ستونزې سره مخامخ ده چې ساره یې د نړۍ په بل هیڅ متمدن هیواد کې نه لیدل کېږي. د حکومت د اټکل له مخې دا مهال په ترکیه کې شاوخوا څلور میلیونه کوڅه ډب سپی شته او په دې اړه د قانون لایحه چې د څو ورځو لپاره به بحثونه پرې وشي د ناروغو او هغو کوڅه ډبو سپیو وژنې ته اجازه ورکوي چې منفي چلند لري. همداراز دا لایحه سپارښتنه کوي چې د کورنیو سپیو د پریښودو جریمه دې دیرس زلې یعنی شپېته زره لیرې یا اتلس سوه ډالرو ته لوړه شي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو د ساعت د خبري ټولګې د سر راپور ته. ټاکل شوی چې د سه شنبه په ورځ څلور میرمنې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه څرګندونې وکړي. طالبان وایي چې دا میرمنې د افغان میرمنو استازیتوب نشي کولی، خو د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار چې د غونډې ته بلل شوی وایي چې هیڅوک تر دې ښځو د افغان میرمنو غوره استازیتوب نشي کولی. نور له فریدې سیاله اورو.
د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال مشره هیدربار وایي هغه ښځې چې سبا سه شنبه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون ته بلل شوي څو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي، هغه کسان دي چې د افغان ښځو له وضعیت سره تر ټولو نږدې پاتې شوي. کمه ده چې وحیده امیری هغه میرمن چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستې او د عفو د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي میترا مهران به د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون ته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا میری او هیدربار چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې بشري حقونو د څار سازمان له لوري د افغان ښځو ملاتړ غږ اوچت کړی هم د غونډې ته بلل شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون له طولونیز خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل هغه کسان چې د امریکا د کانګرس په غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي، بلکې د په وینا د بشري حقونو تر شعار لاندې د خپلو شخصي او سیاسي اهدافو لپاره ګډون کوي. ښاغلی شاهین پر لویدیځو هیوادونو انتقاد وکړ چې د ښځو لپاره د روغتیایي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته نه کوي، خو د ده په ټکو یوازې د بشري حقونو شعارونه ورکوي. شاهین دا غونډه نمایشي وبلله، خو د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله د نه مني. هیدربار بیګال ازادي راډیو سره په خبرو کې وحیده میری هغه اتله میرمنه وبلله چې د دې په وینا د اعتراضونو پر مهال خپل ژوند په خطر کې واچوه. امیری د مظاهرو پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی او د ځینو ادعاو له مخې په زندان کې شکنجه شوی و. میرمن بار د میترا مهران پر هم ویل چې هغه د بشري حقونو پیژندل شوی څیړونکی ده او زیاته کړه چې کانګرس باید د دواړو په بللو وویاړي.
Congress should be very honored to hear from both Wahida and Mitra.
Congress باید ډیر وویاړي چې د وحیدی او میترا خبرې اوري. زه د افغان ښځو استاد نه يم، خو دا ویاړ لرم چې شپږ نیم کال په افغانستان کې اوسېدل يم او لا تل سو کلونو راهیسې د دې هیواد لپاره کار کوم. زه ویاړم چې د کانګرس د کمیټې ته به د افغان ښځو په اړه د امریکا د حکومت د ناکامو او درتلونکو مثبتو اقداماتو پر لارو چارو خبرې وکړم.
د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون مخکې ویلي و چې د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښځو نجونو وضعیت ورستر بلې په جدي ډول خرابېدو خواته روان دی. د کمیسیون په یو بیان کې پر افغان ښځو نجونو د کار او زده کړو په برخه کې لګیدلو بندیزونو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي و چې د سبانې غونډې ګډونوالې میرمنې به خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړي، د ښځو نجونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه به معلومات ورکړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره به خپلې سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د طالبان حکومت وروسته د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې چې یو مهم دلیل یې د نجونو ښځو پر تعلیم او کار د دوی لخوا لګول شوي بندیزونه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې افغان سوداګرو د تعرفې د لوړوالي له کبله پاکستان ته صادرات ډیر محدود کړي دي. د سوداګرۍ خونه وایي چې پاکستان پر ځینو صادراتي توکو 15 چنده تعرفې لوړې کړي چې د چارې افغان سوداګر او افغان کروندګر دواړه زیانمن کړي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
ډیر مشکلات دي، دغه موږ ته دومره لوړ مشکل دی وځي په سوروسته انګور او جنګ.
رفیع الله په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو یو له سوداګرو څخه دی چې له څو کلونو راهیسې د صادراتو کاروبار یې پر مخ وړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د صادراتو په بهیر کې پرله پسې ستونزو دوی ډیر اندېښمن او زیانمن کړي دي.
زه د میوې تازه میوې تجارت کوم.
ټول تاجران ته ورسره مخ دي. دغه د تعرفه چې بیرته سابق حال ته رانشي تجارت بند نه کیږي. تجارت دا یو نیم ګاډی ځي په تور خم باندې وړي او دا خو ډیر کم تجارت ډیر نقصان سره مخ دي. هر تاجر ته نقصان سره مخ دي. هر زمیندار د نقصان سره مخ دي.
یوازې سوداګر د ننګونې سره مخ نه دي، بلکې یو شمېر کروندګر هم له دې مسلې اندېښمن دي او وایي سوداګر یې میوې او سبزیجات په مناسبه بیه نه پیری. د غزنی ولایت یو کروندګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل
دا تومره تاثیر کړی دا چې دا موږ عادي خپل په دا امید نه لرو چې دا خپل میوه بازار ته راوړو. البته مارکیټ والا تجاران نه اخلي، سفرنام نه لرو، مجبور یو چې دا په 1300 افغانۍ ورکو، په 1000 افغانۍ ورکو، په 1000 افغانۍ ورکو.
دې موضوع پاکستانی سوداګر هم اندېښمن کړی دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو په ګډې خونه کې د پاکستانی سوداګرو مسؤل ضیاءالحق سرحدي وایي د پاکستان له خوا د ګمرکي تعرفو لوړېدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
خپل حکومت ته وویلو کې بای دا مهرباني وکړي، دې باندې نظرثانی پکار دی. دې سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي، هغه ته کروڑونو روپیا نقصان رسېدلې دي. تاسو دې باندې ټیکسونو کې اضافه وکړو، دا یقینا به د افغانستان حکومت هم دې خونه کم مالونه ځي او هغه باندې د مسؤلیت مالیات هغه به زیاده کوي. موږ لګیا خپل کوششونه کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جان الکوزی وایي پاکستان ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې لا هم پر ځای دي.
کومه نوې خبره په تعرفه کې او په ټیکس کې نه رامنځته شوې د پاکستان د طرفه نه. بهیر ډیر کند ډیر سست پرزن دوره زموږ 300-400 کانټینر په دې وخت کې تلل و. زیات ډیر شي 40 کانټینر پروسه د پخوا په شان ته تر اوسه پورې دا مشکل نه دی حل شوی.
ښاغلی الکوزی د جولای میاشتې په سم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړېدو له امله سوداګر دې تاړ شوي چې اته وته د میوه او سبزیجاتو صادرات بند کړي. هغه زیاته کړې ده چې په ځینو مواردو کې د پاکستان ګمرکي تعرفې 45% لوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ویان عبدالسلام اخونزاده نظر مخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د فصل پر رسېدو سره ګمرکي تعرفې لوړوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم په بیلابیلو پلمو دغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي چې سوداګرو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خیبر پښتونخوا د کرمې ایجنسۍ چارواکي په سیمه کې د سنی او شیعه وسلوال ترمنځ له 15 ورځنۍ شخړې وروسته د اوربان خبر ورکوي. تفصیل احمد تکل درته لري.
د خیبر پښتونخوا ایالت د کرمې ایجنسۍ سیمه ایزو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، پرون ماښام د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د دې سیمې د شیعه او سنی اوسیدونکو ترمنځ له خونړیو نښتو وروسته اوس دواړو خواوو پر اوربند موافقه کړې ده. دا شخړه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او د مشال راډیو د خبریال د راپور له مخې په ترڅ کې تر پرونۍ ورځې پورې 15 کسان وژل شوي او 168 تنه نور ټپیان دي. ټپیان د پاړچنار مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي. د مشال راډیو خبریال راپور راکوي چې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند د هغې ولسي جرګې په منځګړتوب ټینګ شو چې د پاکستان د سیمه ییزو چارواکو په مرسته یې له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د جګړې د پای ته رسولو هڅې پیل کړې دي. سیمه ییزو چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي چې پر اوربند له موافقې سره سره د بوشهري ښار پر لور دوه توغندي ویشتل شوي دي. دا همغه سیمه ده چې د ځمکې پر سر لانجه لومړی پکې پیل شوه. ویل کېږي چې اوس مهال د دې سیمې په شاوخوا کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د دې جګړې له پیلېدو وروسته په سیمه کې د مخابراتي شبکو په فعالیت او انټرنیټي خدماتو کې ځنډ راغی چې په نتیجه کې د جګړې د تلفاتو په اړه د دقیقو شمیرو ورکول هم ګران شول. د سیمې اوسیدونکو او ځایي چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د ځمکې پر سر دا شخړه لومړی ځل د بوشهرې د مدګي او ملیخیل سیمو د اوسیدونکو ترمنځ پیل شوه او وروسته د جګړې لمن شاوخوا کلیو ته پراخه شوه. د کرمې ایجنسۍ اړوند بو شهره هغه سیمه ده چې مخکې له دې هم څو ځلې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ جګړې پکې شوې دي. په دې سیمه کې شیعګان او سنیان یو ځای اوسیږي او کله ناکله د دوی ترمنځ د ځمکې د مالکیت پر سر نښتې په فرقهیي جګړو بدلیږي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا او سم راځو او نيزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او پسې درسي سات له یاد ما باسي چې دوام اتم او نه هم ټولګي ز د کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسيږي.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سالور کالا، پینزه کالا، شپک کالا، داسې کسم مالیدل چې لاس کالا کوجره نه ناسته ده او دای تللی دی په خوارې او مزدوری پسی.
میرمن آمنه مایار و چې دی افغان نارینه و د مسافرت پک لغه دیدله، هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي او دوی په سفر ځي، کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ وي.
پلار سې کومه تربیه ورکوي، زوی ته هغه بل څوک نسي ورکولی، نو پلار سې په بل ملک شو، نو خامخا زمانې بلاری کېږي. ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
د نارینه و د مسافرت تر ټولو لوی علت څه دی؟
دا خو نو بیا زموږ د هغه تراځي هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیچ کور پرېږدي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو، یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې میرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې اکله د کابل یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي:
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي، ځي خارج ده که نه، هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کېږي، مسؤلیت اخلي هماغه ښځه هماغه خپل میړه که نه، مریضېږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي، خو نشي تللی خپل لیوال ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم زما ویش ته، یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواښي خسر ته چې زه ما ته پیسې په کار د پیسې راکړه که نه. نو هر سړی چې واده کوي اده کلن یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي، هماغه خپله ښځه خپله میړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدای شي. ښځه نه پرېږدي یعنی چې میړه یې ویسي، خپل انګور نه پرېږدي چې زوی یې ویسي، ولې که زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي، او چې دلته پیسې ولېږي بیا هغه ښځې ته یعنی هغه پیسې نه رسېږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي خوراک وي ښه ژوند وي هغه ورته نه برابرېږي، ځکه وایي نشته، همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي. خو نه، ښځه ډېر حق لري، باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډېر ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي بهر، که بهر ملک ته ځي باید خپل ښځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري، بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري. که څوک نه مثلا یو ښځه ژوند دی، نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل میړه نه پوره کولی شي بل چا نه خو نشي کولی.
نارینه هم وایي چې که چیرې په هیواد کې دننه کار وای، دوی به ولې خپله کورنۍ پرېښودله او بهر ته بتلل؟ د خوست اوسیدونکی اکبر خان له نورو خبرو سره:
هم زه درته واخیم چې زما خو سر رسېده، ما وادم کړی، دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی، دا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه، نور همداسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم خلیج ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سي زوړ یو زړه ښځه ورپاتې، یو لوپر زوی ورپاتې. نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسي ورکولای، زیاتره مجبوري واجنزي څوک هم د ملک ته د مستي یا د خواهشات لواج نزی کم سی مجبور سی عربی عربی ملکو تکاش کی نال تسلار سی اغال تبس عربی ملکو کی اول سعودی مثال وار کسی مزدور سی سمرا کار کئی نیمائی کفیلانو سیستم میغی کی ترزی او نیمو پو کور تر لیگی او نیم اغال تخرچک کی گی نو اغال دومرا بیا نسی کولی سی دری کال بعد رزی دومرا بچت بیا دس را نی سی اغال بیر تا کور تا پیرا سی او دلتا مصرف کی نو زیاتر دس ام کی گی سی والا ما کم سی لیدلی ٹکتون پا کار زو کی بیا را سی افغانستان تا نو دا مشکلات تا او دلتا بچانو روزانه او تربیه اغا رکم نکی کم سی ضرور دا زکا سی پلار سی کم تربیه ارکی زوی تا اغا بل سوک نسی ارکولی نو پلار سی پا بل ملکی شو نو خام خز زمان بیلاری کی گی دا مشکلاتی خز دا خزم خپل حقوق لری
لیکوال او شاعر میرمن پروین ملال هم دی خلکو کمزور اقتصاد دا نارینه و مسافرت او بیا پا کور که دا میرمنو دی گانستونزو لوی علت گانی
دا خونو بیا از مش دا اغا تراتی اغا اقتصادی ستونزو تنو از ما فشی کربندی یو نارینه تا بو مسفانه نیچ کور پریجدی او دا خپل کور چخه مثلا دا خپل کچنیان چخه دا خپل میرمنی چخه لیری زی او اغوی پا میاشت میاشت و اتا پا کلونو نبینی تا بندوال تا اغا دا شوز تا بیا دیر اغیی مشکلات دیری تر نارینه نارینه یوازی دا غا مشکلی چه دا کور چخه لیری او دا شوز دا خونو بیا دیر ستونزی خصوصا از مرست هست پا طولنه که چه شزه یعنی چه اخپل زن وساتی اخپل زن چه وساتی اخلو خبره ده نور مسائل خو نور مسائل چه اصره چه نارینه نیزه مرش پا طولنه که یا رور یا میره هر صوب چه دیگه ستونزی دیری از ما پا نظر بند پا افغانستان که یه وازی نه چه ده ارسته پا طولونه که پا طولو کسته ده شرک طولونه که یه وازی
افغان لیکوال او ژورنالیست آغل آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وکړو.
دا خو ډېر عام دی په تېره بیا په اطراف سیمو کې. هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهېږي چې په کلیو بانډو کې یوازې همغه دهقاني ده، مځکه ده، باغ دی، پول او پټی دی چې آیت جوړېږي او ژوند پرې مخ ته وړي. ډېری دي موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه دا ده زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن وو د دې پاره چې واده وکړي، هغه سنګین مصارف د واده چې وو، ولوار وو، د واده نور مسایل وو، د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو کلونو حداقل څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدن یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدورۍ پسې. هغه خوراکۍ نو په کور کې په اور کې څومره پیغورونه، څومره جنجالونه. موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پیوزي، بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان، ځینې نارینه بیا با وجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي، ښځه یې درلودلې ده، هغوی هم ځي کله ایران ته، کله دوبی تا، عربستان تا. دا شاقه کارونه که زکه چه اقتصادی تقاضا نکوی، اقتصادی ضعیفه ویدی، چه روپای دیگه تلو پخاطر دوی روانی گغه ملک تا و آغا خزه و ماشومان که دی خسرگنه کورانه وی اغل تا جنجالونه دی، گرد کورونه دی کلی و باندو که اختاس پویگه چه خسر، لیور، دی لیور خزه دا طول. یعنی دستر گولی دلی حال دی ما چه تریخب دیگم از کموگم دی اطراف دی ولایت، دی و ولایتیو. نو بیا غلط آغا جنجالونه دی دوی آشای با تا پا کور که جنجالونه و بی سرپرست جوان دا طول دی تا یو جنجال وی.
بله مایار صاحب، دا غا کور که چه میرمن پاده کیگی مثلا دی دوی میرونه دی خارج تا چه مگا یو چه گرتو رو روی معمولا دی خسر پا کور که دی چال خواد دوی دیر زیاد زوره ول کیگی او چه رقم زون بیا دوی لری
دی کورانه دی دیره غرول خواد دیر کم دست بایسا
داسې خلک شته چې د انګور سره ښه رویه ولري. طبعا د خسر د خواکې د درور د لیورونو د ښځو د لاسه د لیوره د لاسه حتی یو لیور جګ شوی دی خپله ورینداری وهلې ټکولې ده. دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کېږي دا ښځې. دا یو حقیقت دی. تېره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډیری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي د دغه جنجالونو قربانی شوي دي. ډیری ښځې دي رواني مشکلات او تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. حتی ډیر وخت داسې کسان هم زه پیژنم چې دوی ایران ته تللي دي، دا بچي او دا ښځې دلته پریښي دي، هغلته یې بل واده کړی دی، بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی. نو دا ښځې طبعاً سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده یې لا نه وي کړی، دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کېږي.
دغه ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه، له روحي پلوه، چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې د لیورې له خوا حتی وهل کېږي، لکه څنګه ستاسو ویل، ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
طبعاً دا ماشومان کله چې رای لویږي، که نجلۍ وي که هلک وي، عقدایي ډېر خشن، ډېر د چا خبره د تاوتریخوالي سره مال دوی په خپله بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کېږي. خو کله چې دوی بیا لویږي، شریک ژوند جوړوي، دوی هم همداسې عکس العمل ښیي، ځکه دوی هماسې روزل شوي دي. دوی عقدایي دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی، د پلار سرپرستي، د پلار مینه، د پلار محبت نه دي لیدلي. نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي، څوک رواني کېږي، څوک نارینه بیا مخدر موادو ته مخه کوي. په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش ترلاسه کړي. دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته، بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه په کار ده او د دوی روزلو کې. خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده، او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته، سرپرست نه لري، د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي. کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې په مخته وړي. او دوی لکه بی سرپرست ماشومان عقدایي ډېره خرابه روحیه باندې راستریږي را لویږي.
دغه نارینه چې دلیل کمزور اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچی پرېږدي، آیا هغه ګټه زده په بهر ملک کې کوي دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن ځورول کېږي، بچی بې سواده لویږي، عقدایي لویږي؟ آیا دا سره پرتله کول یې هلته ګټه ډېره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو طبعا چې تاوان بنیادي تاوان دی، ځکه د ده بچي عقدایي را لویږي، د ده مېرمن هغه دا ژوند د عمر بیا نه راځي که نه. خو د دغه خبرې تفهیم، د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی. دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه یې همدوي چې په څه ډول دوی پیسې را وګټي، پیسې پیدا کړي. او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي، باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري، ځکه هم دومره نه لري، باغونه او مال و مالداري هم دومره نه، نو هغه څه وکړي؟ په خپل هیواد کې ورته کار نه میسرېږي، ځکه چې ډېری سیمو کې د موږ وروڼه بې سواده را لوی شوي دي. هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده را لوی شوي دي او مجبور دي چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاری وکړي. دوی ته بله چاره نشته ده، هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي. یوه بوری اوړه د ژمي خاص د دې د برابرولو توانایي نه لري، دوی مجبورېږي چې لاړ شي. او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي، ځینې بیا نور همداسې اوسي دي چې د پیسو څښتن شي. د دې ګټه تر هغه تاوانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني، د ښځې ویني، د بچیان ویني او ورسره مخامخ کېږي.
تاسو یو بنیادي ټکي ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاري ده. د خپل بیکاري، بې پیسګي، دا څومره لامل کېږي چې یو سړی مجبور سي خپل نازولي بچي او خپله مېرمن پرېږدي ولاړ سي؟
فرشته جانې، دې ته د کلونو را په دې خوا چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړې ده، هغه نه جبران کېدونکې ده. همیشه افغانان، افغانستان خلک همداسې در پدره وو. وګورئ، لکه موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو، د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په د څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترې شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ته بهرني هیوادونه مستفید شول، خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو. خبر چیرته ده چې د سر سړی نلرو، د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه، دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج و، ځکه چې یو ضعیفه ملک و، بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې زړسوی نه دی درلودلی. هر څوک راغلی دي او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی، په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سره کلینیک. تاسو فکر وکړئ چې تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي کلینیک ته. دا ډېر یو اوږد بس دی چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سرک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا تا ته ووایم، دا هغه درد دی فرشته جان چې د کلونو را په دې خوا دا در بدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی، او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بله، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې، خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرت کوي، غو ته به یو پیغام تاسو ولري.
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملی په خپل وطن کې وتړی، تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان، خپله ښځه پرېږدئ، او د نورو ته ظلم او ستم او تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ، ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري، ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري، د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر و مال تاوان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کور ودان، مننه.
لشرعی او حقوقی ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي، او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره، یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي په دې کې د یوې مېرمنې، هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دی غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره د یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي، ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او دغه ځوان ځي هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان ته کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپلې مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دا کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي، بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپلې کورنۍ ته به راځي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد د نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خي، هغه به موافقت خي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو کچیر دغه سینه بیا د حقوق نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفی ده، دا ظلم ده، دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک تر سره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي د کیمیا مضمون. هیله ده د ښوونکي له سپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړې وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت وایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي. دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پیل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي، پوره حال به ښوونکی راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو د سولیبلټي یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا معنا ده. محلول چشتوی یو متجانس مخلوط دی چې هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګه سره یوځای شي چې ځین جوړیږي مالګین اوبه. مالګین اوبه محلول سو مالګه پکې حلیږي هلکې دونکې سول اوبه یې حلوي اوبه حلکونکې سول چای حلونکې سول یا حلکونکې سول بوره هلکې دونکې سول حلیږي ځان حلوي پکې او محلول چې شراوتی خوږه یا بوره لرونکې چای راوتی دا ته چې شوای محلول وای محلول معنی هلکې دونکې مواد او حلونکې مواد چې سره ځای سي یو نوی شی جوړ کې هغه نوی شی ته محلول وای نو چې محلول مو کله وپیژندې د هغه پسې انحلالیت انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي دا درې حل کېدونکي مواد وه اوبه حل کوونکي مواد یادونه هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم هغه پکې حلیږي او که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم څلورمه کچوغه که زه ور واچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه د حلېدلو لیاقت د چا د حل کېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي د سلو ګرام د سلو ګرام له روی اندازه کېږي د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي که چیرې اوبه سل ګرامه وي بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکې حلېدلی سي دا د بورې قابلیت دی د حلېدو اندازه ده خو د مالګې انحلالیت په څو دي په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دي معنی سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګه ور واچوم حلېږي خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ور واچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي حلېږي نه په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري د سل ګرام له روی اندازه کېږي د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو سو تر صفر اشاریه نهه ګرامه پورې حل سي دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل سي نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد د دې مواد مثال لکه ریګ ریګ اوبو تر واچوه ریګ په اوبو کې نه حلېږي نو د ریګو سولیبلټي په اوبو کې صفر ده یا هیڅ نه حلېږي خو د حلېدلو وړ مواد چې بجې بوره ده مالګه ده دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه دېرش ګرامه هم ور واچوم په اوبو کې حلېږي نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي
له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې دوه سوه ګرامه بوره هم حل کېدی شي
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په اته نیمو بجو له ازادۍ راډیو
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږیست نن ښوونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون راته راپیژني دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د آیون حالت خپلوي دا به ښوونکی راته تشریح کړي دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلېدو سره سمبول یې هم تغیر کوي که نه که تغیر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذره د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنسا چارج نه لري، کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه دی، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شته د یو اټوم چارج لرونکي ذره د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی، په عادي حالت کې د ده چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، یا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم، مګنیزیم آیون دا یو بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی، دلته یو چا ته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول، د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین، د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین، د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغه سیرازی د ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځو سي اړیکې ته. اړیکې، بونډز، کنکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیوني اړیکه، آیوني اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیوني اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ فلزات او غیر فلزات که چیرې سره یو ځای سي، دغه اړیکه آیوني اړیکه بلل کیږي. په آیوني اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پامي، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون د تور کوي او دا الکترون د واخستی د ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون د تور کې سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یو ځای سول، خو د دې الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خونسا سو، سوډیم هم خونسا سو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسې د آیوني اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې چې شی وو فلزات وه، غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې چې دي غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکې ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت ایږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز تیور کوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدي. نو دا مثال دی H2O چې اوبه ورته وایي. هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي، دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدل کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرد الکترون، والنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید، دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابینځ کې سره ایږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیوني اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابینځ کې شول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګورئ چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي، آیا پوهیږئ چې مالګه او یا برس څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځېدل مو لیدلی دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شی دي؟ د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل چې شته وایي کار اجرا کېدلو ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټوله کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فارمولا چې ده H2O، هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي، اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فارمولا چې د سوډیم کلورایډ سوډیم او کلورین سره یوځای سوي دي مالګه یې په لاس راوړې ده. هایدروجن اکسیجن سره یوځای سوي دي اوبه یې په لاس راوړې ده. د کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په دا بل بغل کې حاصل دی، په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
د اتم ټولګي په کیمیا کې په دې پوه شو چې له غیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O1 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C2H2O1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن دای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن دای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ H2O6 جمع شپږ او دوه چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخه انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل سوي دي: یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه C6H12O6 گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدریتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکتوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولیز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته دای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. گلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د گلوکوز لاسته راوړنې دا دي کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په گلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی C2H2O1 جمع H2O چې بوره جمع اوبه دي، او له دې څخه جوړیږي C6H12O6 چې ګلوکوز دی، جمع سیش پر ایچ دولس اوش پر چی فرکتوز دی. همدارنگا گلوکوز پا نباتاتو که دا سیایی ترکیب پا عملا که هم پا لاس رازی چی پا دی ارمو مخکی ویل. لگلوکوز چخا پا شیرینی جوڑاولو تیب او هم دا چشاک موادو پا جوڑاولو که گتا اخیستل کیجی. فرکتوز چی دی؟ فرکتوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو په خومی وو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فرمول یې دی سی دولس ایچ دوویشت او یوولس چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اکزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سی دولس ایچ دوویشت او یوولس چې دا سکروز دی جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس ایچ دوویشت او یوولس چې لکټوز دی جمع اوبه ایچ دوه او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلکټوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان جمع ان ایچ دوه او چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست. خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سره پس دکرو که مرسته کوی لمش سره پر دغا واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز بانه را تخپل پیغامو نپریش دی. ده واتساب شمیره ده 00420221401. یو زلبیا 00420221401.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپاگ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرت زره خال کې
د زیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نه د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.